Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي د لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شو.
شارای سالنګ بروی وسایت
د سالنګ لوی لار له دوړو لوريو د 303 404 او 500 اتیا ډول مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارونکو موټرونه د محل ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تک کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل نه هو شمالي ولایتونو سره نخلوي چیرونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې لکبل بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل هیواد تلغواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
پاکستان has consistently expressed its desire to see a peaceful
Pakistan په دوامدار ډول د وصولې سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي. پاکستان د افغانستان د وضعیت په باب په غونډو او هغو میکانیزمونو کې برخه اخیستې چې هدف یې په افغانستان کې د سولې ملاتړ و. پاکستان نه هم له افغانستان سره دیالوګ او مذاکرو ته ژمن دی.
پاکستان په روسي کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. په روسي کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی وسلوالو په پاکستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوی دی چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالۍ وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمې بجې پیل شي. د افغانستان او متحده عربی اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او درېمه د سه شنبه په ورځ کیږي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکه خرابې شي. دغه بنسټ له اسرائیل وغوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو خونړ او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کاروونی د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په محل دي د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په لوی دي زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شوی او محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده. او د ترکیه په شمال ویدیز ولایت سقاریه کې پرون د څو موټرو په ټکر کې لستنه مړه او یو شپته نور ټپیان شوی دي. د جرمني خبری آژانس د ځایی رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د مسافر وړونکو بسونو او یوې لارې په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوی دي. د ترکیه انادولو خبری آژانس وایي پیښه د ترکیه د شمال د مرمرې پر لویه لاره داسې وخت وشوه چې هلته تور لړه خپره شوې وه. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ.
وځ دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو روزانه گزاره ده.
ملګری ملتونه وایي د سخت اقتصادي وضعیت له کبله به شمای افغانانو ته سخت وي. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلوونکي وایي تر پخوای کاروبار خراب شوی دی.
خو د تیر په پرتله تر نیمه لا ډیر کم شوی. د پخوا نو چې حساب ورته وکړه 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتې دي، اوس 200 2500.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وای د نورو هیوادونو په نسبت افغان خبریالانو ته ډیره مرسته ورکړي ده. د غزنی په اندړو کې یو ځایی خیریه ټولنه سړک جوړوي.
د سړک اوږدواله 10 کیلومتر ده. سبا دی باندې سلور نیم کنځل ک افغانی لګښت راځي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې مصر د غزې د جګړې د درېدو لپاره یو پلان وړاندې کړی دی.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
15 بجې او 5 دقیقې دي. د ملګرو ملتو یو اداره اټکل کوي چې د ساشکال ژمی به ځکه سخت وي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبيعي آفتونو او لګاونډیو هیوادونو د بی اسناد افغانانو ډلې زخراج بشري وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې لوړان دي د واوري ورېدل پیل شوی او د هوا درجه په ټیټېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي رادیو سره په بروکی ویلی میاش په میاش به وسلی زیاتیږي او د سوان توکو درانه ول وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ژمی راتګ او د بی وسلی پراخیدو د ګڼو نورې هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندیشنې هم پاره ولیدي. په داسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، لګا ونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان د بی اسناد افغانانو ډلې د خراج دینو طبي آفتونو او پاپنسن کې د کاري فرصتونو نشټوالي د یو بل سخت جمی نشي ګڼل سوی دي. پاپنسن کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په ګورو غرنیو سیمو کې لوړان دي د واوري اوریدل په شوې دي. ترس کور هوا سړیږي. په افغانستان کې د تیر کال شمه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 درجه ته شو. د سږ کال شمه به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل له مخې به د هیواد په دریمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک ویل د هرات د زلزلې په څیر طبيعي آفتونو او په ډلې ز ډول لګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو ایستلو په ونسن کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي دا مهال سبان د 9.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 میلادي کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړی ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان لبیلابیلو برخو افغانانو له ازادي رادیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وس دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نس شلولې، خپل سرپنا نه لري، په روزانه گزاره ده. دغه واړ واړ بچانې غاړه تولیدل دي. اعتماد ستاسو په دې کلی کې کونډې ستاسو غریب کار خلک ستاسو مایوب خلک ستاسو، لکه د حکومت ته خاصه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15 میلیونه او 20000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام 13 سیشن به هم پر خپل ایکسپانا لیکلی و چې په افغانستان کې له هرو درو کسانو یو یې د شپې وږی بدیږي. دغه اداري ویلي جمعي د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغیزمن سوی دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
د بی پولی خبریالانو ټولنه RSF وای په 2023 کال کې افغانستان د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې خبریالانو له دوی څخه ډیر مرستې ترلاسه کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې د ورکل شویو مالی مرستو په درو کې دوی برخې له هغو خبریالانو سره شوي چې په هیواد کې دننه خوندي ځای ته لیږدول شوي، او یا هم هغو کسانو سره شوي چې له هیواد بهر تیښتې ته اړ شوي دي. خو یو شمېر افغان خبریالان چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده وایي چې دا مرسته بسنه نه کوي، او یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې یادې مرستې تر اوسه ورته نه دي رسیدلې.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف وایي چې د هغو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوي دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو، او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زنداني شوي، خو د بی پولي خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته خبریالان زورول شوي، او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر ایس ایف ویلي چې ډیری خبریالان د تاړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډېر ستونزمن دی. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې په 28 هیوادونو کې 468 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي چې دا شمېر د 2022 کال په پرتله دوه چنده دی، چې هغه مهال 223 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر ایس ایف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بی پولي خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر ایس ایف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې عمله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یوې افغان خبریالې لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بی پولي خبریالانو له سازمان څخه ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020 ما په 2020 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړي. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سادات او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
لدیری مودی رهیسی په پاکستان کې اوسېګم، خو دا سیمرستي منی دي تر لاسه کړی. خو خبر شوم چې دا ډول مرستي را سره وکړي. زه دا سیملګری هم پیژنم چې مرستي هم نه دي تر لاسه کړی.
ما با چند تن از خبرنگارا
زه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر نور خبریالان په ایران کې یو لبد مرغه مکتکار او کور نه دی راکړل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. له بعد مرغه هیڅ ادارې نه آر ایس ایف یا کوم بل سازمان چې د خبریالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ د سردی کلی و خیریه بنسټ د یو اوږد سړک ته جوړولو چاري پایل کړی دی. دا سړک د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي په رضاکار ډول جوړوي. دا بنسټ په خپل سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په دریو میاشتو کې وړیا درس هم شي. د سردی کلی 15 جماعتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی تاریخي بند په څنډه کې د سردی کلی. دلته د کلی په منځ کې یو شمېر کسان د تراکتورونو، رولر، ګلیډر او سکواټر په واسطه د لارې په جوړولو، اوارولو او جغل اچولو بوخت دي. دغه کار دوی د سردې ځوانانو خیریه بنسټ له لورې پر مخ وړي. دا دغه بنسټ مرستیال مشر حاجي وزیر آریان وایي د غزنی پکتیکا له ډامبر سړک څخه نیولې بیا د ملا ګلان تر کلي پورې دا تقریبا اوږد سړک دی چې د سردې ځوانانو خیریه بنسټ غړي یې په رضاکارانه ډول د جوړولو کارونه پر مخ وړي.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ چې کوم کار شروع کړی دی د سردې د بنسردې عمومي سړک په پلان کې لري، په دغه سړک باندې کار شروع کړی دی او د خپل وس په اندازه باندې کار ورباندې وکړي. تقریبا د دې سړک اوږدوالی لس کیلومتر ده، سبه دې باندې سلور نیم پنځه لکه افغانۍ لګښت راځي.
دغه بنسټ درې کاله وړاندې جوړ شوی دی. ښاغلی آریان زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ تل هڅه کړې چې د دې تر څنګ په کلي کې له ټولو غریبو او بېوزلو کورنیو سره هم مرسته وکړي.
د دې کار تر څنګ د سردې ځوانانو خیریه بنسټ په دې کې موږ بېلابېلې په هغو کې موږ له بېوزلو یتیمانو کونډو سره کومک کړی ده، له مساجدو سره، د مکاتبو سره مو کومک کړی ده، د کلي نورې وړې لارې پلچکونه هم موږ جوړ کړی دي. دغه کار کې موږ نور هم انشاءالله د خپل وس په اندازه باندې د کار پرمختګ ورکوو کوي.
د سردې کلی 25 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. یعقوب سالم بیا دغه خیریه بنسټ رهبری شورا کړی دی. دی وایي د دې کلی سپینجری او ځوانان په خپل مالی لګښت د خپل روزمره مزدوري یوه برخه بیلوي او بیا یې د یو بنسټ په شکل په خپل سیمه او ځینې وخت د وطن په نورو برخو کې مصرفوي. دوی ته نه څوک معاش ورکوي او نه هم بل امتیاز، یوازې او یوازې خپل ویش وجدان دې ته اړ کړي چې خپل ملي، اسلامي او انساني واجبه تر سره کړي.
دغه ځوانان چې دغه کار سي په مخه اخیستی ده، دا ټول په نورو وطنو کې د بل مزدوران دي. په خپل همت باندې الله ته د میاشتې پیسې سره اچوي، بیا یې دلته راوړي په کلي کې او په سیمه کې د بیا رغونې په کارو باندې مصرفوي.
دغه بنسټ په خپل سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په درو میاشتو کې د درسونو ویلو زمینه هم برابروي. ښاغلی سالم زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ ته زده کړو له پراختیا ونیسه د بیا رغونې، روغتیا او په کلي کې د بېوزلو خلکو تر لاسنیوي پورې خیریه کارونه کوي.
یوازې بیا رغونه نه ده، د تعلیم په برخه کې، یعنې دا اوس د ژمي لپاره موږ هلته کلي کې ژمني کورسونو لپاره ځایونه، مناسب ځایونه لټوو چې هلته بیا د مکتبونه اوس رخصت دي چې بیا ژمی د هلکان هلته درس پکې ووایي. په کلي کې تقریبا 350 کورو پورې بېوزله خلک لرو. د دغو بېوزله خلکو دپاره موږ څو پیکیجونه لرو، د ژمي لپاره، د اخترو دپاره، د روژې دپاره هغوی ته نقدي مرسته ورکوو.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ مالی ملاتړ زیاته برخه هغه کسان ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ، کړاو او ستړیا شپې ورځې تیروي او هلته په ډیر زحمت او د بدن په خولو له ګټل سوو پیسو یوه برخه سره راټولوي او بیا یې وطن ته لیږي او دلته یې بیا نور ملګري په داسې ځایونو لګوي چې هم درته دواسي او هم صدقه جاریه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مصر پرون تایید کړ چې په غزه کې د رواني ویني بهیده د مخنیوي لپاره د یو کاري چوکاټ وړاندیز برابر کړی دی. د مصر په وینا په دغه وړاندیز کې د اوربان پلان هم شامل دی چې په دریو پړاوونو کې عملی کیږي. په غزه کې لا هم د اسرائیل سخته جګړه روانه ده او د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې. د غزې روغتیا وزارت وایي د مړو شمیر تر 20,000 اوښتی دی.
مصر وایي د اوربان لپاره یې د کاري چوکاټ په پیشنهاد کې هغه پلان شامل دی چې په پام کې دی په دریو پړاوونو کې عملی شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د مصر د دولتي اطلاعاتو مشر زیار اشوان ویلي مصر تر اوسه د دې پیشنهاد په اړه له نورو ښکېلو لورو ځواب نه دی ترلاسه کړی. کله چې دا ځواب ترلاسه کړي د دې پیشنهاد نور جزئیات به څرګند کړي. اسرائیل د اوربان لپاره د نړیوالو غوښتنې رد کړي او ویلي دي دا به د حماس ډلې د بریا په معنا وي. د مصر د دې پیشنهاد هدف د ښکېلو لوریو د نظرونو ترمنځ د درزونو ختمول، د فلسطینیانو د وینې تویدنې مخنیوي او سیمې ته د ثبات راوستل ښودل شوی دی. د مصر امنیتي سرچینو مخکې ویلي و چې په دغه پیشنهاد کې د اسرائیل او حماس لخوا د بندیانو د خوشی کېدو په ګډون په څو پړاوونو کې د اوربان عملي کول شامل دي. د غزه په جګړه کې د هغه لنمحاله اوربان پر مهال چې و رزي دوام وکړ د لزګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینی يرغمل شوی کسان خوشی شول، تر سلو زیات کسان لا هم يرغمل دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغه پایل شو چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 200 کسانو وژل او 240 نور کسان يرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اسرائیل د دې ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,360 ته رسیدلی دی، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي یا رد کړي نه دي. د غزې روغتیا وزارت ویان اشرف القدره پرون په یو کانفرنس کې ویلي چې د اکتوبر میاشتې له ومې وروسته په جګړه کې 55,603 نور فلسطینیان ټپیان شوي دي. دغه وزارت پرون ویلي چې 210 فلسطینیان یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس راپور ورکړی چې اسرائیلي ځواکونو ورمشپه او پرون هم د غزې په ټولو برخو کې د خارونو، خارګوټو او د بیځای شوو د کمپونو بمباریو ته دوام ورکړی. دا جانس د راپور لمخې په دې جګړه کې د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو 50% یې له خپل کورونو کډه کولو ته اړ شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لمړی فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څخه لیکلي.
لا توکیو خبریدونکو جاپان ټایمز رسپانې په افغانستان کې د ماشوم زیږونې پر مهال د شمیرمندو د مړینې پر موضوع یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور سرلیک دی: افغان خو زله لپاره د هر ماشوم زیږون یو لوی خطر دی. په راپور کې د نورخانم په نوم د یو غیر دولتي سازمان د روغتیایي کوارډیناتور لخلی ویل شوی، په افغانستان کې روسي اقتصادي بحران د ماشوم زیږونې پر مهال د میندو لپاره خطر زیات کړی دی. راپور زیاتوي د امیر روغتیایي وزارت اړوند زیږون نو کې چرته چې پر کارکونکو د ناروغانو غنګونه زیاته ده او بودیجې کم ده، خزي باید خپل درمل له بازار واخلي. دا راپور په وینا په دې زیګنتونونو کې ا د ماشوم زیګول شاوخوا 2000 افغاني لګښت لري چې د زینو بيوزلو افغانو کورنیو لپاره ډیر لګښت دی. جاپان ټایمز په دې راپور کې د نورخانم لخلی زیاته کړي، هغه خزي چې په خابه یې امه زیګنتون ته مراجعه کوله اوس په کور کې ماشومان زیګوي ځکه چې پیسې نه لري. په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 40 سلنه افغاني مندي کورونو کې ماشومان زیګوی، خو په کلیوالي سیمو کې بیا د هغو میندو شمیر چې کورونو کې ماشومان زیګوی تر 80% پورته رسیدي، چې ډېر کاله ورسره په زیګون کې د کورنۍ مشران خزم رسته کوي او یا یوازې ماشوم زیګوی. ګارډین رسپانې بیا د فوټبال د افغاني لوبغاړي محمد سلیم اسرافیل کوهستاني هغه ادعا راخستې چې وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر وروزون کې له خوا په لوبه کې درغلي یا میچ فیکسینګ ته مجبور شوی دی. ورسپانه وړاندې وایي کوهستاني د هغو ټولو لوبغاړو له ډلې دی چې فیفا په 2019 کال کې د نړیوالو سیالیو په اړه د پراخو پلټنو وروسته د میچ فیکسینګ په تور د ټول عمر لپاره د فوټبال لوبه محروم کړ. د فوټبال په لوبه کې میچ فیکسینګ دی ته وایي چې په لوبه کې د یوې لوبډلې ټول یا یو شمېر لوبغاړي له مخکې پوهوي چې دوی به لوبه پایلي او په مقابل کې د لوبغاړو ته تر رسمي نامونو زیاتې پیسې ورکول کیږي. ورسپانه د کوهستاني په حواله لیکي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پوخانی مشر کرام الدین کریم او د فوټبال ټیم روزون کې محمد یوسف کارګر مجبور کړ چې په 2018 کال کې د امریکا د ټورنمنت پر مهال له یو پیژندل شوی میچ فیکسر یا درغلګر ویلسون راج پیرومال ته ایمیلونه واستوي او د نیپال او سیریلیون پر وړاندې د لوبې پایلې وټاکي. کوهستاني ګارډین ته ویلي ما بل انتخاب نه درلود مګر دا چې پیرومال ته مې ایمیلونه کړی وای. ورسپانه وړاندې د کوهستاني لخلی لیکي هغه په دې نه پوهېده چې د فوټبال د فدراسیون چارواکي د میچ فیکسینګ غوښتنه کوي. اخوا کارګر چې د 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري په دې تړاو تورونه بي ځای بلې ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2018 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپلې پلټنې بشپړې کړې او د تې برات ورکړې دي. کارګر ادا کړې ده چې ځینې بهر مشتي خلک د دا او د فوټبال د فدراسیون د نوم بدلی لپاره هڅې کوي.
زموږ اخلاص ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش سات اوریدئ شئ. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم تعقیبولئ شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلون کې شکایت کوي چې کاروبار خراب شوی دی. د دوی په وینا د خلکو د ټیټ اقتصاد ته کبله تر پخوا کم خلک په ریکشاو کې سفر کوي.
ریکشاو کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټر سایکلونو څخه رکشې جوړې کړې او سپرلې وړي راوړي. په دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوختي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې گزارای د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلون رئیس زرنج رکشا چلوي وایي کاروبار په خواشو خوس ډیر پکسوي او ګټه نیمه تر اخشه ده سويده.
د چر په پرتل خواري نسته رخصه زیات سوي دي په دې خاطر سره چې پراتراپم خواري نسته خلک بیکاره دي په دې خاطر سره وس خواري کم سوي دي خو دا شنه دي چې یعنی موږ به خېده د ژوند په عذاب بچي د کلج ک ډیر خود تیر په پرتل تر نیمه لا ډیر کم سوي د په خو نو چې صبر ته وکه 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داس پاتې دلې وس 200 2500 داس خلک ست چې تقریبا د سار جمعه دلته کې مخصوصن جمعه تم دلته یا کړي یا کوټر سوالي 300 2500 200 بس داس نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي وای چې د تیلو لوړی بي او د خلکو د ټیټ اقتصاد لامل تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په وسنی ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسی کولای.
زما نوم احمد لادی وروره در مخه موږ شو او څومره پیدا کولای وس پران ډیر کمزوري دی وروره بس ګای د واسو ګای یو نیم سل ګای وروره درسو بس ما زه خپل گزاره د پکبو وروره در مخه لټر معنا پجیش او پنځجیش په تلويش بس چیل وروره تقریبا 23 تاوانی ګرنسی وی چیل هغه غونډه وروره چې موږ اندواله ماز دی چیل د برابرې کو
نن می اسمت لادې یو دوا درې ساو پیدا کوو واستورې ما شامه وړو کور ته نه دی په خوا څلور ساو 1500 شپږ ساو پیدا کړو واست 200 درې ساو ودر په خوا ډېر کاربارونه کمزورې سوي دي رخصې ډېر سوي دي هر یو بیا کار دی راس رخصه راځي په دغه لې نه چلی.
په عین وخت کې د کندهار د ترانسپورت ریاست د زرنج رکشاو نمینده ملا محمد صادق اخون هم نیچی د اقتصادي ستونزو لامل د زرنج رکشاو کاروبار کم سوي.
ترنجان ډیر چې خاري نسته ما جوړه دله کاروبار ډیر سره کمزورې دي نور شکر دې امنیت بس شې وسایده خو په کده د دې چې خاري نسته نو بل اخو چې بلار سره سره درې پیری وکړه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج دات چې پرنو نیو افغاني د دې پیره کې نه نه پر ورخېږي انو نیو افغاني چې درې پیری وکړي بل اورور یو پیرای چیل ځنی خوري تجوی پیری دې تور پچېش نو په جوه پیری اوس یو څلا چاغانی په څلا چاغانی باندې چا کوم خوا اوس کوم شی به
د کندهار د ترانسپورت ریاست ته معلومات لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوې فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو لامل د خلکو کاروبار پکسوي او بیروزګاری ډیره سوي ده.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وګو هغه د دې سلو وري ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ په پی ساخلی اروپایم پر نه اخلي 3000 روپیا ول اخلي 3000 بیا اخلي مستاس نه خوښ کیږي چې دا لوړ مقامات ته ورسوي چې دا ویزه نو درجهټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت ته معروف لسوالی څخه خبره کوم. دلته معروف لسوالی ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي یا یې ماړه وړي یا د وایستي والا وړي او مسكين تخبل هک نه دی رسیدلی وصله
نو نمیش کی رسید د انجونو تر ظلمال مکتوب جوړ شوی دی مشرتابه تاسو شوی دی په نمیشت کی یو کلام نه دی برکه شوی دی وای امزا نمیشت وخت نیولای نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سل پیسد ضرورت لري که درس مکتب نه نو شدي ډاکټران وسم د نشتون سره مخ دي بيخي ډاکټران بيخي د افغانستان کې په ډیر روختنو کې اتیا پیسد د شذو مشکلات د شذو درمنن نه لري نه ډاکټران کوي نو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.